اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین سلور او دلته په پراګ کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د اپریل د میاشتې 6 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې به واوري د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مایک مولن په داسې حال کې پاکستان ته رسیدلی چې لا هم د دواړو هیوادونو تعلقات کړکېچن دي. د دې سره سره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول ورځو منور شاه ته او د سیمې او د نړۍ تازه حال درې اورو.
د پاکستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزه خبرو اترو لپاره د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د قبایلی سیمې کرم ایجنسۍ نه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري غوښتنه کړې چې د پاړه چینار په لویه لاره دی د امنیت لپاره پوځ ځای پر ځای کړی شي. د شام په شمال غربي برخو کې نن د حکومت لخوا په هیواد کې د ایمرجنسي ختمولو باوجود د مظاهرو رپورټونه دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د دوه اړخیزه خبرو اترو لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د دې دورې پر مهال به نوموړی د حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدل کتل کوي. په پاکستان کې د امریکا د سفارتخانې ویان د دې سفر په اړه مشال ریډیو ته وویل
مایک مولن اسلام آباد ته را رسیدلی دی او دی بدل ته د دوه ورځو پورې ایسار وی. کاره خبره ده چې هغه د پاکستان او امریکې ترمنځ د اړخیزو تعلقاتو ته په وده ورکولو او دغه شان نورو چارو خبرې کوي.
د نوموړي دا سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د کړکېچ سره مخامخ شوي دي. په هیواد کې د ګرانۍ، بیروزګارۍ، امنیتي او اقتصادي ستونزو په لړ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلیماني کمیټې صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د دې منځوري ورکړې چې ټول لوی سیاسي ګوندونو ته د یو قومي حکومت کې د ګډون لپاره بلنه ورکړي. په دې ګوندونو کې مسلم لیگ قاف، متحده قومي موومنت، جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي شامل دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تیر ورځ د سواد تحصیل مټه کې د متحده عرب اماراتو په مرسته د یو سکول د پرانستې پر مهال د ځای خلکو جرګې ته وینا وکړه. په دې موقع په پاکستان کې د اماراتو سفیر علي سید علاوان هم موجود و. خاغلی هوتی د خبرو پر مهال ځای خلکو باندې غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره دی یو موټی شي. د دې ترڅنګ نوموړي دا هم وویل چې سخت کال اوړي کې به د کلام سړک د سیلانیانو لپاره خلاصول شي. د قبایلی سیمې کرم ایجنسۍ نه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري غوښتنه کړې چې د پاړه چینار په لویه لاره دی د امنیت ټینګولو لپاره پوځ ځای پر ځای کړی شي. په دې لړ کې بدوی نن د خیبر پښتونخوا د گورنر بیرسټر مسعود کوثر سره هم ملاقات کوي. ساجد حسین توري زیاتوي
نن مو مشترکه گورنر سره ملاقات د خیبر پښتونخوا سره د مو دواړه مشترکه تور باندې د یایو کوم په کرم کې کوم د خبرې روانې دي، کوم ویلیشن کیږي، دا څو کوي او د په خلاف په کار اکشن واخلي او رول باندې په کار ارمی ډیپلویمنت وشي. چې څو پورې هغه خلک چې کوم ملټنس یا کوم سزا ملاو نشي، پوره پوره په کرم کې امن نشي راته.
د یمن د نارامۍ په اړه د ملګری ملتونو د امنیتي شورا غونډه شوې، خو غړي هیوادونه په شریک بیان جاری کولو کې ناکامه شوي دي. رپورټونه د سفارتکارو لخوا وایي د شورا په 15 غړي هیوادونو کې جرمني او لبنان په ګډه د یو متفقه بیان جاری کولو هڅه کوله، خو د ویټو پاور په بنیاد ورسره چین او روس سلا شوي نه دي. په ملګری ملتونو کې د امریکا سفارتکاري سوسین رایس ویلې په غونډه کې شامل غړو ته په دغه موقع وخت په وخت د خپل حکومتونو لخوا هدایات ورکول کېدل. دا غونډه 13 ورځ په داسې حال کې وشوه چې د یمنی سرکاري ځواکونو لخوا په حکومت مخالفه مظاهره کوونکو باندې د ډزې کولو رپورټونه دي. د 13 دوه میاشتو راهیسې د صدر علي عبدالله صالح د دیش کلنې واکمنۍ پر ضد خلکو مظاهره شروع کړي چې د رپورټونو تر مخه پکې تر دې دمه 140 کسان وژل شوي دي. د کرنل قذافی حکومتي چارواکو د لیبیایي یاغیانو د مرستې لپاره د برتانیا د پوځي سلاکارو د لیګلو پر ضد خبرداري ورکړی دی. د لیبیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خالد قائم اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې یاغیان منظم نه دي او دا برتانوي مشن به ناکام وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي وو چې برتانیا به لیبیا ته د یاغیانو د مرستو تنظیم کولو لپاره تر شلو پورې خپل پوځي چارواکي لیږي چې د جنگ او وسلو په دربیات کې به برخه نه اخلي. د یاغیانو د قذافی د ځواکونو ترمنځ د روانو خطو په لړ کې ناټو ویلي قذافی اوس هم مضبوط پوځي توان لري او یاغیان په نخښه کولی شي. د شام په شمال غربي برخو کې د حکومت مخالفه مظاهرو ریپورتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت پرون په هیواد کې د 8 کالو راهیسې قائمه ایمرجنسی د ختمولو اعلان کړی دی چې د مظاهره کوونکو تر ټولو لوی غوښتنه وه. خو د دې ترڅنګ د یوې میاشتې راهیسې روان مظاهرو کې د صدر بشار الاسد د واکمنۍ پرېښودلو غوښتنه هم کیږي چې پکې تر دې دمه د 200 نه زیات خلک مړه شوي دي. نن به د امریکا صدر باراک اوباما د کالیفورنیا ریاست سیلیکان ویلی ته ځي او ویل کیږي نوموړی اراده لري چې دغلته به د فیسبوک نومې ویبپاڼې د استعمالوونکو سوالونو ته د دغې ویبپاڼې د لارې نیغ په نیغه جوابونه وایي. ښاغلی اوباما د 2008 کال په خپل صدارتي انتخاباتو کې هم د فیسبوک ویبپاڼې نه ډیر کار اخیستی و. نوموړی په فیسبوک باندې خوا او شا 19 میلیونه مینوال لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلې شئ. روان خبرونه کې به واوري د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مایک مولن په داسې حال کې پاکستان ته رسیدلې چې لا هم د دوه هیوادونو تعلقات کړکېچن دي او سیړونکي وایي
پاکستان خپل سیستم پالیسي هغه بدلون پرسته روانه ده.
د کورمې د پارلمان غړی ساجد حسین توري وایي حکومت د پاړه چنار لوی لارې حفاظت په وسته وسپاري او خلک وایي
حکومت کوو غواړي چې د علاقې امن راشي نو دوی د لیارې امن راوستلو لپاره هر یو طریقه کولی شي. ښځې هم دا ګیله کوي چې حکومت پر چنار خلکو سره ښه نه کوي.
اخوا د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکي وایي د کورمې د لوی لارې بندېدو سره د خپلو خپلوانو سره نشي ملاوي دی.
خو اوس دغه لیارو کې د شیا سنی جنگونه چې دي لیار بند شوي دي مونږ ته ډېر تکلیف ده او خلک ډېر په مصیبت کې دي. نه خلک مونږ ته تلاشي مونږ دوستان نه مونږ اوس تلاشو.
مشال سره واوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکای د ګډو ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن نن پاکستان ته رسیدلی دی. مایک مولن بعد د دې دورې په مهال د پاکستان حکومتي او پوځي مشانو سره لیده کاته کوي. ریپورټونه وایي د دواړو ملکونو پوځي او حکومتي مشان بعد د ترهګرۍ ضد په روانه جګړه او د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې اترې کوي. د اسلام آباد نه ریاض مساخل تفصیل راکوي.
د امریکای د ګردو ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن په دورځنۍ دوران نن ماسپخین اسلام آباد ته رسیدو. د مایک مولن د دورې او د دوران د هغه د مصروفیاتو په اړه اسلام آباد کې د امریکای د سفارتخانه ویان البرټو روډریګیز مشال ریډیو ته وې.
مایک مولن اسلام آباد ته رسیدلی دی او د بدلته د 2 ورځې پورې ایثار وی. ما ته د دې پوره معلومات نشته چې د دې دورې څه مقصد دی، خو ښکاره خبره ده چې هغه به د پاکستان او امریکای ترمنځ د دواړخیز تعلقاتو ته په وده ورکولو او دغه شان نورو چارو خبرې کوي. دا د مایک مولن دویشتمه دوره ده، خو زه دا نشم ویلی چې هغه به د چا سره لیده کاته کوي.
خو کله چې موږ په دې اړه د پاکستانی پوځ د ویان میجر جنرال اطر عباس سره د تماس کوشش وکړو، نو هغوی د خپلو مصروفیاتو له کبله موږ ته وخت را نه کړی شو. دغه شان موږ ته وویلی شو چې د خارجه دفتر ویان دا تهمینه جنجوه هم د ملک نه بهر ده او د دفتر بل هیڅ یو چارواکي ته د مایک مولن د دورې یا د هغه د ملاقاتونو په اړه هیڅ معلومات نه. درسنو په وینا اډمیرال مایک مولن با پاکستان کې د خپل ایثارتیا دوران د حکومتي لوړپوړو نه سربېره د پوز د سرلخکر او نورو چارواکو سره هم لیده کاته کوي او ورسره به د ترهګرۍ خلاف روان جنگ په چارو خبرې کوي. په دې ورستیو کې داسې ګنګوسې هم را مخته شوې وي چې ګنې د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو کې کړکېچ راغلی دی او د دواړو ملکونو لوړپوړي هڅه کوي چې دا کړکېچ کم کړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن د پاکستان په دوره د دغه هیواد سرخار اسلام آباد ته رسیدلې. د دې دورې نه تمه کیږي چې د امریکایي کس ریمن ډیوس د کیس نه وروسته رامنځته شوي د هغه ټولو کشالو د هوارولو کوشش وکړي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ پیدا شوي دي. دا چې د دې دورې په اړه سیاسي څېړونکي سوای د هر سبا د ملیحا میرزاده په دې رپورت کې واورو.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن پر داسې مهال د پاکستان سفر کوي چې له تیرې مودې راهیسې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات کړکېچن شوي دي. په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژۍ پر سر اختلاف دی.
امریکای سره چې کوم تعلقات دي هغه کې مشکلات راغلي دي او بنیادي طور باندې د دواړو چې کوم ستراتیژیک ویژن دی هغه کې فرق دی او په دې وجه باندې پاکستان هم تقریبا اوس مجبور دی چې دا کومه پالیسي بدلول غواړي او د هغې بدلول غواړي نو هغې لپاره څه دي امریکي ورته مطلب معذرت کړی چې زه نشم کولی نشي کولی نو په هغې باندې پاکستان خپل چې کوم پالیسي ده هغه بدلول پرته روانه ده.
په خپله اډمیرل مایک مولن هم دا خبره منلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د مشکلاتو وجه دا ده چې پاکستان د هغه ترهګرو سره اړیکې لري چې په افغانستان کې خپل عملیات ترسره کوي. د پاکستان ورځپاڼې او سیاسي شنونکي وایي تمه ده چې د دې لوړ پوړو چارواکو په لیده کاته کې به د سی آی اے د یو کارکوونکي ریمنډ ډیویس له وجې د دوی ترمنځ په تعلقاتو کې رامنځته شوې کشالې هوارې شي. پاکستان په بیا بیا له امریکا غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه بند کړي او د سی آی اے کارکوونکي دې واپس ولیږي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترهګرو پر اډو او مرکزونو په افغانستان کې میشته ناټو پر مشرۍ امریکایي ځواکونه د خپلو بې پایلټ ډرون الوتکو بریدونه کوي چې پکې د القاعدې د سراج الدین حقانی ډلې او د پاکستانی طالبانو ګڼ شمېر د سر او لاندې کچې کسان وژل شوي دي. د دې سربېره د پاکستان خارجه سیکرټري سلمان بشیر به سبا له په واشنگټن کې د امریکایي چارواکو سره ویني چې پر دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو تغوغي اوس هم په خبرونه کې زو قبایلی سیمې کرمتا چرته چې د پاکستان د پارلمان غړی ساجد حسین توري وای د کرم خلک ته مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې د پاړچینار لوی لارې د امن ساتلو لپاره دی په وز ځای پر ځای شي. زموږ همکار مجید بابر د ساجد حسین توري نه پوښتلی د دغه لارې د خوندي ساتلو لپاره دوی څه هڅه کوي. ساجد توري وای
نن مو مشترکه گورنر سره ملاقات دی یا سبا په کمپا سره د مو دواړه مشترکه تور باندې دا یو کوم په کورمه کې کوم دا خبرې روانې دي کوم ویلیشن کیږي دا څو کوي او د په خلاف په کور اکشن واخلي او روډ باندې په کور ارمي ډیپلویمنت وشي چې څو په هغه خلک چې کوم ملټنس دی هغه ته سزا ملو نشي پورا پوری په کورمه کې امن نشي راته.
ساجد حسین توری صاحب تاسو په نظر باندې دا موجوده چې کوم تاسو وایئ چې په اسلام آباد کې وشو نو د دغه پریکړې د دغه معاهده چې کوم شکونه دي او ماغه دي چې کوم زاړو کنه سه نوي شکونه پکې شامل شوی دي
نه دا خو یو قسم دا به خو مغه اګریمنت جوړ شو کوم مری اګریمنت په نامې یا دي دا خو مغه اګریمنت ده په دې اګریمنت کې ټول نو ول خبره ده چې موږ د کورنې چې کوم اهل سنت ورنه دي اغا طالبان نه ډېر زیات مجبور اول خبر ادارې ځان سنت ورنه چې کوم دي اغا د کورنې پر مې کوم اهل سنت دي اغا به دې خلکو په خلاف پچی دي او اغا الله پچی دي چې کله هغه د حکومت سپورټ وي دي حکومت رېټ کوي چې کله حکومت ترمن نه وي پر څه سپورټ نشته نو مشکل دی اغا وچت نو په دې باندې اوس بھرپور کوشش نه سمو ګورنه په دمو تلوا کو ته څه فورن مطلب لري چې موږ سره پر مېوال سره مرسته وکړي حکومت هغه خلک چې کوم په کور مې کې حالات خرابایي هغه په خلاف څه نه اکشن وکړي.
ساجد حسین توری صاحب دغه خلک چې کوم تختول شوی دي نو د هغوی شمیره څومره ده او هغوی دا محل چرته دي تاسو سره رابطې شوی دي؟
هغوی خلک چې کوم یا خو دی بیت الله مسجد ګروپ حاکم الله مسجد شور سره دي هغه تقریبا ټوټل 31 کسان دي په دې کې هغوی سره موږ چې قسم د رابطه نه شي او موږ ورکول لګیا جرګین هم زور ور کړی په طریقې سره موږ خلک ریکور کوي او نور موږ خپل کوششونه هم کوو هغوی طرف نه اوسه پورې مسج ملاو نه
نو تاسو دا په کوم بنیاد وایي چې دا د بیت الله محسود یا د حکیم الله محسود ډلې تختول دي؟
زه دې بنیاد باندې ایم چې هغه د کوم بګن الله کې چې کوم ول شي دي هغه خلک چې دا کور د حکیم الله محسود خلکو کړی دی او سره لوکل خلک هم ورسره دي دا نه چې لوکل طالبان نشته لوکل هم ورسره دي که چا چې دا کور کړی هغه نه پته لګیږي چې دا د حکیم الله محسود کړی.
نو استاد په نظر په کورمه قبایلی سیمه کې د طالبانو د دغه ډلې د حکیم الله محسود د ډلې ډیر زیات اغیز دی او دغه سیمه کې هغه ډیر زیات پیاوړی دي
هغه نن سبا کوم دی بالکل خزر اور دی په دی علاقه کې نور کورم کوم سنټر کورم نه پدې کې دا هغه خپل بشمار خلک دي
هغه خپل ایکټیویټیز کوي خو هغه ایکټیویټیز په باره کښې نه د کوم ځای کښې د کار شوی دی. دلته سیکورټي فورسز والا برم چیک پوسټ دی، لندن چیک پوسټ دی، ریټل سکاوټ برم دی، هغوی دې په خلاف هېڅ قسم ته ایکشن ون نه خسته دې وجې نه مطلب دی.
ساجد حسین توری صاحب، په دغه سیمه کې دا د پاړه چینار لویه لاره وه، مسلې وې په کورمه کې خلکو ته د خوراکي موادو مسله وه، نو دغه لاره کولاو ده او په دغه باندې تګ راتګ کېږي او د خلکو موجوده څه حال دی؟
نه خلکو مونږ خپل زمونږ ټرایب دی ټولو کولم کله اعلان کړی دی مونږ دې روډ باندې اوره پورې نه چلی ګوټو څو پورې کولم کله اوره پورې نه چلی ګوټو څو پورې زمونږ یرغمال په حال نه شي راغلی نه که اوس د آرمی نه د ملیشیا والا چې کوم سکاوټ دي هغوی ونیما د خوردنوس اشیا کنوئی کوي.
نو باقي دغه لاره بنده ده؟
بالکل نور باقي لاره بنده.
اوریدونکو څنګه چې تاسو د کورمې قبایلي سیمې نه د پاکستان د پارلماني غړي ساجد حسین توري خبرې واورېدې، په کورمه کې د تېر یوې نیمې میاشتې راهیسې یو وار بیا د پاړه چینار لویه لاره تړل شوې ده. دا چې د دغې لارې د تړلو نه وروستو عام اولس د کومو ستونزو سره مخامخ دي، په سیمه کې ښځې او سړي د دې شخړې په اړه څه وایي، دا ټول د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
په کورمه قبایلي سیمه کې د فرقیز شخړو د هواری او امن راوستو لپاره د روان کال د فروری په 15 نیټه یوه جرګه شوې وه چې له مخه یې د پاړه چینار لویه لاره پرانستې شوه او د کورمې د خلکو په زړه کې د څلورو کالو د خونړۍ لړۍ نه پس د امن د تمې سهیلې پیدا شوې، خو دغه د امن لړۍ ډېره لنډه ثابته شوه او د مارچ په 15 نیټه د پاړه چینار په لویه لاره د بګن سیمې نه 15 عام وګړي د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د دغه پیښې نه پس د پاړه چینار لویه لاره بیا وتړل شوه. دا چې اوس په کورمه کې د عام ولس ژوند کومو ستونزو سره مخامخ دی، د کورمې یو اوسېدونکی محمد عامر وایي
دغه یو څو وخته د پاړه چینار د پېښور لاره کولاو شوي وه، نو هغه کښې څه خوراکي مواد پاړه چینار ته راغلي وو، نو اوسه پورې مغه باندې خلکو ګزاره وکړه، خو د ګذشته یو هفتې نه د خوراکي مواد هم ختم شوی دی. نو پرون ورځ حکومت هم دا محسوسه کړي دی چې د خلکو د لوږې مري که نه، نو دوی کوښښ کوي، خو اوسه پورې له څه پاړه چینار ته بیا خوراکي مواد نه دي راغلي. د دوایې هغه مغه حالت دی چې کوم مخکې نه دلته کوم هغه مکینه پیدا اخیستې شوي وه، څه مختلفو موقعو باندې دلته دوایې راغلي وې، نه دا کوم میډیکل سټورونه وو، دا دې کښې څه نه څه دوایې مېلوېدې. خو بیا چې کله لاره بند شوه ګذشته یو یو نیمه میاشتې نه پس، نه دغه دې کښې ایمرجنسي هم ډېرې زیاتې جوړې شوې، خلک ژوبل را ژوبل شول، او هغه نه علاوه بیماری ډېرې زیاتې دلته د څه وخته ډېر سخت موسم وچلېدو، ډېر زیات ټنډک وو دلته، مطلب سړه وو. د دې وجې نه خاص کر ماشومان ډېر زیات بیماره پرته دي، نو هغه لپاره اوسه پورې د تکلیف شته. د دوایې والا کوم زوړ سټاک دی هغه بس په ختمېدو دی، بالکل د دوایو چې کوم هغه میډیکل سټورونه هغه هم ملته بس په خالي کېدونکي دي.
د کورمې د قبایلي سیمې په کور دننه ښځې د روانې شخړې په اړه څه سوچ لري او اوس د نغري په غاړه د ښځو د خبرو موضوع څه وي؟ د پاړه چینار یو اوسېدونکي مهناز بیبي وایي چې
کله نه چې د کورمې حالات خراب شوي دي او پاړه چینار کې تر کله نه چې جنګونه شروع شوي دي، د دې تقریبا 4 کاله او 15 کال شروع کېږي، نو ښځې به نور څه وایي؟ هر وخت یې د هغو کسانو یادونه را تازه کوي چې کوم په لاره کې یا ستنه شوي دي، ژمدي دي، یا غوا شوي دي، او یا هغو کسان ډېر زیات یاد لکه ډېر زیات یادوي چې کوم ډېر ظلم سره یا حلال شوي دي، او یا په هغه کښې بوجو کې اچولي شوي دي، نو بیا یې ورته لیږلي دي، یا په میاشته میاشته پاسه دوی ته کومې جنازې میلاو شوي دي. ښځو سره نور څه اپشن نشته، بس همدا خبرې کوي چې مونږ سره حکومت ډېر زیاتۍ کوي، او حکومت که وغواړي چې د علاقې امن را شي، نو دوی د لیارې مخنیوی د دوی د شتګردۍ مخنیوی کولی شي، د لیارې امن راوستلو لپاره هر یو طریقه کولی شي. ښځې هم دا ګیله کوي چې حکومت د پاړه چینار خلکو سره ښه نه کوي.
د پاړه چینار د لویې لارې د تړلو نه پس اوس په کورمه کې د عام استعمال د توکو نرخونه آیا د عام ولس په وس کې دي او که نه؟ محمد عامر یو وار بیا
قیمتونه خو دا دي چې کله مخکې مو چې د 50 کېجي والا اوړه اخیستل هغه مونږ ته په 1800 کښې مېلوېدل، او نن اوس خیر مېلاوېږي هم نه، خو که چېرته مشکل سه مېلاو شي نه هغه 1800 والا کوم بوری دی د اوړو والا هغه اوس 3500 روپۍ کښې مېلاوېږي. همدې دا غوړي چې دي غوړي اوس خو لږ لږ خو مو لیده چې په مارکېټ کښې اویلیبل وو، هغه د پاکستان والا غوړي نه دي، پاس افغانستان ته راغلي دي، هغه پته نشته چې هغه صحت دپاره څنګه وي او څنګه نه وي، خو د خلکو ورباندې ګزاره کوي.
په قبایلي سیمه کورمه کې د تېرو 4 کالو راهسې د فرقیزه جګړو له کبله د ځایي خلکو د وینا تر مخه 3000 عام وګړي وژلی شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي، او په زرګونه خلک د بېکورۍ په ژوند مجبوره شوي دي. دغې خونړۍ شخړې ته د پای ټکي د ایښودو لپاره وخت په وخت د جرګو لړۍ هم دوام لري.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې د کورمې د لارې د بندېدو په اړه ریپورټونه واوریدل، اخوا د افغانستان خوست ولایت اوسیدونکي وایي چې په کورمه کې د شیا او سنی فرقې نښتو او د لارو د بندېدو له امله د دوی ژوند هم اغیزمن شوی دی او خلک د خپل خپلوانو سره نشي ملاوي دي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نقیب الله متنوال په ریپورټ کې.
نږدې څلور کاله کېږي چې د افغانستان خوست ولایت ختیځ په پوله پورې کورم ایجنسۍ کې د شیا او سنی ترمنځ فرقه ییزې وسلوالې نښتې کېږي او د مرجوبلې تر څنګ د یو بل پر وړاندې لوی لارې هم تړي چې ناوړه اغېزې په ګاونډي خوست چې په کورمه کې خپلوۍ لري او یا له دې لارې ناروغان خیبر پښتونخوا او په ځانګړي ډول پېښور ته وړي او یا هم له دې لارې سوداګري کوي هم پرې وځي. که څه هم له کورمې پرته نورې لارې هم شته، خو د اوږدوالي یا ناامنیو له امله د خوست او پکتیا خلک ډېر کم تګ راتګ کوي. په دې اړه د خوست اوسیدونکي وایي
د دې لارې په بندېدو په بازارونو هم ناوړه اغېز وي او د توکو بیې لوړېږي. د خوست یو تندوکندار کریم الله وایي چې د بیو په لوړېدو سره عام خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
په خوست ښار کې د پیر په مارکیټ کې دوکان لرم. دلته د پاکستان نه چې کوم مالونه راځي د کور ملیار چې بند شي، اول خو دا غټ موټر نشي راتللی، وړو موټرو کې راځي. هغه هم په داسې لارو چې لارې ډېرې خرابې دي، یو طرفه کرایه ډېره اخلي او بل طرف موټر چې را رسیږي ځینې را ورسیږي او ځینې په لاره کې کله کله اوړي هم چې ډېر مالونه ورسره خراب شي. او همدارنګه دلته د خلکو سره ډېر په تکلیف یو، قیمتونه هم ډېر جګ شول، عوام هم مشکلات لري.
خو که چېرې لارې خلاصې وي ډېر وران هم خوشحاله وي او د دوی لپاره سواری زیاتېږي.
شواستان مون خو ته رورونی کنه وش موټر چلو غنه خوس نه دې میدان دا دې میدان غ پلاچنور خریا مخیش بشل موټر دې چنی ووت بنیم زرا روپے تلو راو ته مات کنه اوس کریا غ شوی دې 150 روپے چې و ترا پ کنه یغه ترا پ موټر پې دکی کی دغه ترا پ پې دې اوس خو چې مثال بازار درته خوس تا غنه یا چې تو کی ته خدای کریا ارزانه دې ډاکټرانه پوی دې مثال علاج خکی.
په کورمه کې د شیا او سنی شخړو له امله نه یوازې لارې تړل کیږي، بلکې ډېر زره عام وګړي هم د دې پیښو قرباني شوي چې میاشت وړاندې د شهیدانو ډنډې په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو خوا د کوچیانو د سوارۍ په ګاډي برید وشو. په خوست کې د میشتو کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچي په وینا د ښځو په ګډون پکې اووه تنو ته مرګ ژوبله واوښته. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تا غوږی اوس هم رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته. فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې په آزاد خیالو او د مذهبي ګوندونو په ځینو مشانو وسلوال بریدونه ښکاره کوي. وسلوال طالبان تقسیم شوي دي چې اوس د خپلو مخالفو سره سره په خپلو ملاتړو هم بریدونه کوي. د دې لیکنې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. په فارن پالیسی مجله کې جوشو ټی وایټ د پاکستان د سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه لیکي. په پاکستان کې اوس دا غیر معمولی خبره نه ده چې د مذهبي سکالر محمد فاروق خان په رنگ سوک وژل شي او یا د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې هم د خپل محافظ لخوا وژل شو، او سږ کال د اقلیتي ډلو مرکزي وزیر شهباز بټي چې د اقلیتي ډلو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوو په اسلام آباد کې وژل شو. دا وژنې کار کوي چې په پاکستان کې لکه د مذهبي توندرو ډلو او آزاد خیالو ترمنځ جګړه روانه ده او یا په پاکستان کې د نظری جنگ روان دی. لیکوال وایي خو داسې هم نه ده چې یوازې آزاد خیال په نخښه کیږي. په تیر نږدې ورځو کې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم د دوو ځانمرګي بریدونو نه ژوندی راووتو، او د جماعت اسلامي د یو صوبایي مشر شبیر احمد خان په پیښور کې د کور سره نږدې هم بمی مواد کې خودل شوی وو. دا دواړه ګوندونه چې د وسوالو طالبانو مرستیال دي په کشمیر او افغانستان کې د جهاد مرسته کوي او د ټولو خرابو حالاتو او بدامنۍ ذمہوار امریکا ګڼي، خپل ووټ هم د امریکا په ضد نارو اخلي. جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام دواړه د یو بل نه بدل دي. جمعیت علما اسلام د مولایانو ګوند د دیوبندی فرقې سره تړاو لري، په مدرسو کې خپل جړې لري، زیاتره
پکې هغه پښتانه دي کوم چې د کلو بانډو سره تعلق لري او یو غیر منظمه ګوند دی. جمعیت علما اسلام د 1990 کال په لسیزه کې د طالبانو سره نږدې پاتې شوی وو او د طالبانو د ډیرو پښتنو مشانو سره اوس هم نږدې اړیکې شته. جماعت اسلامي بیا په یو ښه توګه تنظیم شوی ګوند دی او د اخوان المسلمین په رنګ مشهورتیا لري او د پاکستان قانوني نظام په اسلامي کولو کار کوي. په کشمیر او پنجاب کې د جهادي ډلو ملاتړ کوي او د افغانستان نه د امریکا ناری د دوی د کمپین برخه ده. بیا په داسې ګوندونو د وسوالو طالبانو لخوا بریدونه د حیرانتیا وړ خبره ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په اړه دا هم ویل کیږي د تیرو 15 کلونو راهیسې د وسوالو طالبانو سره په تعلقاتو کې یو څه لریوالی راغلی دی. اخوا جماعت اسلامي د تیر پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته تګلارې هم مخالفت کوو او په اوسنی جمهوري حکومت هم نیوکې کوي. لیکوال ټي وایټ وای کله چې دی په 2000 کال کې په پیښور کې وو نو په هغه وخت کې د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن ډلې غړي د وسوالو طالبانو د نوي مشرانو نه نو خوشاله ځکه چې د دوی په نظر کې د طالبانو نوي مشران د جمعیت علما اسلام فی ډلې هغه ملاتړ او هلو ځلو ته دومره اهمیت نه ورکوو کوم څه چې دوی په تیرو وختونو کې د طالبانو لپاره کړي وو. په مولانا تیر بریدونه د طالبانو کمانډر حافظ ګلبهادر په یو خبر پاڼه کې غندلی وو او دا یې هم ویلی وو په شمالي وزیرستان کې طالبان د مولانا د کار ستاینه کوي. خو لیکوال وایي په مولانا فضل الرحمن حملې دا هم ښکاره کوي طالبان په خپلو کې تقسیم شوي دي. جماعت اسلامي چې د 2008 کال د ټول ټاکنو نه هم بایکاټ کړی وو خپله تګلاره په کامیابۍ سره په وړاندې بوزي. په پاکستان کې اورپک ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان د القاعده سره تړاو لرونکي او بلخوا جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام مذهبی ګوندونه او بیا ډلې لکه جماعت الدعوه هم موجود دي. دغه ټول کوشش کوي خپل تګلارې هم په پاکستان کې پر مخ کې بوزي. لیکوال زیاتوي په را روان وخت کې د جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي نه یوازې دا تمه کېدای شي دوی به د غربي نړۍ په زیات شدت کې مخالفت کوي او د طالبانو به زیات ملاتړ.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
او اوس هم په خبرونه کې راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. ګریګ مارټنسن هغه امریکایي لیکوال دی چې د درې پیالې چای یا 3 کپس اف ټی نه شهرت ومندو. نوموړي دا کتاب د پاکستان او افغانستان پر پوله د جوړ کړل شوو سکولونو په اړه لیکلی وو. اوس په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي چې د هغه په کتاب کې ډېرې خبرې دروغ دي. د هغه دا کتاب په میلیونونو ډالرو خرڅ شوی دی خو د پی بی ایس په یو مقاله کې راغلي چې د هغه کارونو ډیر زړه پوری بو او مقصد یې هم لرلو. د دې مقالې مهم ټکي زموږ د همکار ګلیاس ناورو.
د امریکای براډکاسټنګ سرویس پی بی ایس ویبپاڼې د جوشو فاست ځانګړې مقاله خپره کړې ده. لیکوال د مشهور کتاب 3 کپس اف ټی لیکونکي ګریګ مارټنسن باندې لګولې شوی تورونو په اړه لیکي چې دوی اوس هم د مارټنسن د خیالاتو نه متاثر دي ځکه چې کله دوی په افغانستان کې وو نو ولس سره اړیکې جوړولو لپاره د مارټنسن کارڅخه استفاده کړې وه. لیکوال فاست په مقاله کې د افغانستان یو قصه لیکي چې د دوی په وینا د بیس مخې ته خټي او اوبو نظام لپاره د بازار یو دکاندار سره خبره وکړه او دوی په $50 سلا شو چې دا کار به وکړي. شپږ مزدورانو په دوه ورځو کې دا کار وکړو او دوی په عزت سره مزدورانو ته اجرت ورکړو. لیکوال لیکي چې دا مارټنسن دا اصول چې ولسی خلکو سره د دوی په شرطونو کار ډیر په اسانۍ سره کیږي. لیکوال فاست لیکي چې دا مارټنسن باندې د دروغو خبرې کولو تورونو یو وجودا هم کیدی شي چې دوی په خارجه پالیسۍ اثر لري. لیکوال فاست لیکي چې مارټنسن باندې د دروغو سکولونو جوړولو غلط معلومات ورکول او دغه شان نور تورونو باوجود د دوی بنیادی پیغام مقصد لري. لیکوال فاست لیکي چې یقینا اوس به ټول نه حکومتي ادارې یا ان جی اوز د سخت څارنې لاندې وي. مارټنسن لا پکار دي چې مخکې تراشي او د دې پښتنو ته جواب ورکړي چې د دوی ادارې یو سل ویښ سکولونه جوړ کړي دي او دا خبره هم په پام کې وي چې په پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان د تعلیم نه محروم دي. لیکوال فاست لیکي چې مارټنسن رسوای سره د دوی کارونه په شاشي بي دي او هیله ده چې را روان ورځو کې به مارټنسن خپل سپیناوي وکړي. بلخوا نړیوال خبري اجانس د راپورونو تر مخه د مارټنسن باندې لګولې شوې تورونو په اړه پلټنی پیل شوې دي.
ګلیاس نمو مطبوعاتي کتنه اوریدله. په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. منور شانه به لنډ او مهم خبرونه واورو.
د پاکستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزه خبرو اترو لپاره د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن اسلام آباد ته رسیدلې ده. د قبایلی سیمې کورمې ایجنسۍ نه د پارلیمان غړی ساجد حسین توري غوښتنه کوي د پاړچینار په لویه لار د امنیت ټینګولو لپاره پوز ځای پر ځای کړی شي. فرانس ویلی دوی به خپل پوځي رابطه کار افسران په لیبیا کې د یاغیانو د مرستې لپاره لیږي چې دا راسپنخته کې د ولسی خلکو د ژوند محفوظ کړی شي. د شام په شمال غربي برخو کې نن د حکومت لخوا په هیواد کې د ایمرجنسی ختمولو باوجود د مظاهرو ریپورتونه دي. د اټمي توانایي نړیواله اداره وایي د فوکوشیما او چرنوبل حادثې د اټمي توانایي اهمیت نه کموي خو په استعمال کې ډیر زیات احتیاط ته اشاره کوي.
مشال ریډیو ته وغه اوریدونکو اوس هم زو د لیبیا حالاتو ته اروپאי ټولنې ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړي چې دوی د لیبیا خلکو ته بشري مرستې رسولې شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو وار د مخه د لیبیا غربي سیمو ته مرستې رسول پیل کړي دي. په دې اړه او د لیبیا د تازه حالاتو په اړه د واشنگټن نه هارون باچا رپورت راکوي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د لیبیا د لویدیځو سیمو ګیرو خلکو ته خوراکي مواد رسول پیل کړي، اروپای ټولنې وړاندیز کړی کچرې ملګری ملتونو غواړي نو دوی به هم د غړو هیوادو د پوځي ځواکونو په مرسته دغه هیواد ځپل شوي ولستا د مرستو لړۍ وغځوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د سانګې مشرې کیتھرین اشټن الجزیره ټلویزیون سره په امریکه کې وویل چې دغه سازمان په دغه حق لا د یو پلان په جوړولو کار پیل کړي او زیاته کړه چې د بهرنیو ځمکني ځواکونو د عملیاتو مخه به یوازې د بشري مرستو پر رسولو کې امداد کول وی. دا واضح ده چې موږ به دغه مرستندوی عملیات هله پیلو چې ملګری ملتونه راڅخه غوښتنه وکړي. دا په دې معنا نه دی چې ګوندې زموږ ځواکونه دغلته په جګړو کې بوخت شي. دوی سره به د چارو کارپوهان وي تر څو خلکو تورسي او ورسره مرستې وکړي او په موږ به څوک ګوتې هم پورته نه کړي ځکه چې دا هر څه د لیبیا د خلکو د امداد په غرض د ملګرو ملتونو او هم د امنیتي شورا د چتر د لاندې عملي کیږي.
Council and for the sole purpose of supporting that aid.
ملګرو ملتونو بیا 13 ورځ دی وی خبر پاڼه په خبرولو اویل چې د خواړه نړیواله ادارې یا WFP شاوخوا 260 ټنه د غنم اوړه او 9 ټنه بسکټ په اتو ټرکونو کې د لیبیا لویدیځو سیمو ته رسولي چې وايي تر روانه یوې میاشتې پورې به د 500 تنانو د خواړه د اړتیاو پوره کولو لپاره کافی وي. خبر زیاتوی WFP هم دغه رنگ توانې د لید هیواد په ختیځو سیمو کې 1,00,000 کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو خبر پاړه هم دغه راز د کډوالو د خیر خګړې د ادارې UNHCR د یو ورستي رپورت حواله ورکوي چې خای یوازې د 13 ورځو په موده کې صد باندې 10,000 لیبیایي وګړي د لویدیځو سیمو له سختو جګړو څخه گاونډي هیواد تیونس ته په اوښتو مجبور شوي دي. په عین حال کې چې په لیبیا د ناټو د پوځي عملیاتو یو میاشت پوره شوه، د یاد سازمان ویان دی اوانا لنګیسکو د بلجیم په پایتخت برسلز کې د یوې خبری غونډې پر وړاندې ادعا وکړه چې که څه هم د لیبیا په مشن کې ځواکونه له سختو چیلنجونو سره مخ دي خو بیا هم د قدر وړ پرمختګ یې کړی دی. موږ ګڼ اهداف په نښه کړی دي، ټانکونه، راکټ لانچرې، د مرمیو ضد موټرې او د وسلو ډیپوان. موږ د قذافی په ځواکونو خپل فشار ته دوام ورکړی تر څو د عام وګړو پر وړاندې له زور زیاتی کولو یې رامنې کړو. دا له ننګونو ډکه عملیه ده خو موږ تر ډیره توانېدلی یو سو قذافی په خپلو خلکو د پوځي قوت له کارولو پرېباسو. هم د برسلز خبری غونډې ته د وینا پر مهال په لیبیا د ناټو د فضائي بمبارایو د کمانډې مشر بریګیډیر جنرال مارک وین اوهم اویل چې هغوی د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د قذافی د پوز 1.5 کې ظرفیت لمنځه وړی دی او زیاته کړه.
assets from pro-Gaddafi forces.
موږ نه یوازې دا چې د قذافی د پلویانو ځواکونو هغه شتمنۍ په نخښه کوو چې مخالف ځواکونه تر غیز لاندې راځي، بلکې هغه ځواکونه ورله هم سارو چې له آبادیو لری پراته دي او په دې تیاریو کې دي چې آبادو سیمو په لو حرکت
وکړي.
رسنیو بیا په ورته وخت کې د برتانیې د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي لیبیا ته به خپل پوځي مامورین واستوي تر څو د قذافی وسلوالو مخالفانو سره د هغوی د عملیاتو په تنظیمولو کې ضروري مرستې وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خپرونه.
تاسو خبرې
مونږ ته راز اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ښه غانه نشر کوي، او ماته د کندي کوچی غانه نشر کوي. ما د یو غزل او د عبد الله مکوري په اواز کې نشر کوي.
زمونږ سندرې
کله پټا شکارا کله وکړې شارا
سرګي ولا تور کې نکړې زی ولا پور کې
لاس د مینې راکارا نټول دنیا هی رکا
دد پر نشپ ګولن
مشال ریڈیو وڑاندی کوي.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، په شام کې سیاسي حالت هغه ورستو د نور خرابېدو په لور روان شوه، کله چې په زرګونو مظاهره کوونکي د هیواد د دریم لوی خار همس په یو چوک کې راجم شوو، او وایي د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پرې خودو پورې بعد دغه ځای نه نزي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاه د مشال ریډیو د مرکزی سانګې په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
په شام کې روان نا آرام سیاسي حالت داسې ښکاري چې لا نور به خراب شي، ځکه چې د ریپورټونو تر مخه د هیواد په دریم لوی خار همس کې راغونډ شوي حکومت مخالفه مظاهره کوونکو باندې امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي. ویل کېږي چې په مظاهره کوونکو باندې اول د اوښکو بیونکي ګیسونه استعمال کړی شو او بیا ور باندې ډزې وکړی شوې، خو د شام د داخله چارو وزارت وایي چې د دې ګام مقصد یې مظاهره کوونکي د وسلو د استعمال نه منع کول وو. دا مظاهره کوونکي وایي د دغه ځای به تر هغه وخت نه ځي تر کومې چې صدر بشار الاسد د واکمنۍ نه نوي لری کړی شوی. دا مظاهره د هغه 12 کسانو د جنازو وروسته شروع شوه چې د اتوار په ورځ د امنیتي ځواکونو په ډزو کې مړ شوي وو. د اتوار د ورځې مظاهره د حکومت په تحویل کې د یو قبایلی مشر د مرګ پر ضد شوي وي چې پکې یې د حکومت پر ضد نارې وهلې. د شام د داخله چارو وزارت په سرکاري ټي وي یو بیان کې ویلي همس چې د سرخار دمشق نه 100 کیلومتره لري پروت دی، په کې د سلفي نظر لرونکي وسلوال د حالاتو خرابولو هڅه کوي. په عرب نړۍ کې ځینې خلک د سلفي نظر لرونکو او القاعده ترمنځ د تعلقاتو خبرې کوي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د روانې میاشتې په 12 نیټه یو رپورت کې ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په شام کې د حکومت مخالفینو سره مالی مرستې کوي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاند مارک ټونر د دې رپورټونو تردید کړي.
We are not working to undermine that government. What we are trying to do in Syria through our civil society support.
موږ د حکومت د ړنګولو لپاره کار نه کوو. موږ د خپل مدني ټولنې په مرسته په شام کې د جمهوریت دارو د جوړولو لپاره هڅه کوو، او ښکاره خبره دا ده چې دغه ډول هڅې موږ په ټوله نړۍ کې کوو. زه د خپلې تجربې پر رڼا کې وایم، کله چې د نوې پلسیزه کې په پولند کې وم، نو موږ هغه مهال د مدني ټولنې او غیر سرکاري ادارو سره ډیره همکاري کړې وه، خو دلته فرق بس دومره دی چې دلته دا ډول هڅې د شام حکومت د ځان پر ضد بولي.
مارک ټونر زیاتوی په شام کې د حکومت د مخالفینو سره مرستې شوې چې بشار الاسد چې د امریکا په نظر اصلاحات راولي نور هم د اصلاحاتو په لور توند کړي.
Trying to promote a transformation to a more democratic process in the society is not undermining necessarily
د یو ټولنې سره د جمهوریت عمل اخته په اوختو کې مرستې کول ضروری نه دي چې د حکومت د ړنګېدو لپاره وي. مونږ چې د څه کولو هڅه کوو، او صدر اسد چې دا مهال د کوم حالاتو سره مخ دی، نو هغه د نوموړي خپل اولس دی چې د جمهوریت په لور روان دی.
move in a more democratic direction.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال ریڈیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه.
عجیب خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسا ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی څنګه تاسو واوریدل، تاسو د ریډیو سره سره زموږ خبرونه په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. دغلته زموږ 19 پروګرامونه هم پراته وي. او اوس راځو همداسې یو بل 19 پروګرام ستونزې او سرکار ته. کوربا مجید بابر د نن په پروګرام کې د قبایلی سیمې خیبر د اوسیدونکو مسلې اورو.
د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې د یوې قبیلې زخخیلو چې ځایي خلک یې د زخخیلو په نوم هم پیژني، د وسلوالې ډلې لشکر اسلام په ضد د پاسون راپورونه دي چې تر دا مهال پکې د یو شمیر خلکو د مرګ جوبلي راپورونه هم شته او ګڼ شمیر کورنۍ هم د دغه سیمې نه په وتو مجبوره شوې دي. دا اوسنۍ جګړه د خلکو د مرګ جوبلي او د دربدرۍ په خیبر قبایلی سیمه کې څه نوې خبره نه ده. د تیرو څو کلونو راهیسې د خیبر قبایلی سیمې خلک وخت په وخت د دوه وسلوالو دلو لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ د جګړو له کبله کله وجلې کیږي او کله بې کوره کیږي. د قبایلی سیمو د آفتونو د ادارې د وینا سره سم دا مهال د خیبر 4,500 کورنۍ د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. سمو د مخ کې وسلوالو ډلو د خیبر قبایلی سیمې لري پرتی غریز سیمې تیراته لاړې، نو دغه پرم نسیمه هم د یو شمیر ستونزو سره مخ شوه. د نن ستونزو سرکار پروګرام موضوع د خیبر قبایلی سیمې شخړه ده. یو قبایلی مشر بازارګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا په لکونو خلک د تیرو سو کلونو راهیسې یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دې زیاتوي
نو په تیرا کې خو کم از کم دوه د 2,903 لکو پورې خلک چې کم دي آباد ژوند کوي، خو د دې خلکو ژوند د مشکلاتو سره ځکه مخ دي چې یو طرف نه د په علاقه کې چې کومه خپله قومي جګړه ده کنه، نو په دې کې هغه یو دې مخالف تنظیم والا چې کم دي هغه لارې بندې بل مسکل پور ګزو باندې میدان والا تیرا والا خلق تلن تیرالا اس پا آغازی کے دبوری پا علاقہ کے چکم دے سکورٹی فورسز و طالبان دی آغاز آرام ہوتا نوز دا میدان والا خلق دا تیرا خلق چکم دی دا تو فرم ایجنسی پا صدا او پا دوگر او را سے پایدر کندو باندے رتا دیگی چی پاوی کے تقریبا اوالاس اتل از گنتے لارا را وہ هر شی چې کوم ډېر مشکلات دي هلته او بس ګرانین ده او خلکو سره ډېر متډېر تکلیف باندې دي خلک.
د خیبر قبایلی سیمې یو بل کس محمد رسول وایي چې په تیرا کې د ژوند تیرولو هیڅ سهولتونه نشته. دې زیاتوي
مور نوم خو محمد رسول دی او تیرا اوسېدونکی هلته بجلی مشکلات دی. ساره کې خارو پیری بجلی خو نشته، بیخي سکولونه نشته، سې خو سکولونه کوي کې کمرې نشته ویډ کې چې بارون شي بس چوټي ویر کې سابه کې صحیح نه ویر پوره کې ګرته برنه ډېر کېږي.
بس بولته دا شاینا نشتاره سرکونه نشتاره سکولونه نشتاره بجلی نشتاره با دا مشکلات سخال مخشوی دی. اسپتالونه هم نشته.
په تیرا کې سکول نشته، سړکونه نشته، بجلی نشته او اسپتالونه هم نشته. نو بیا د دغه سیمې خلک خپلو رنځورانو سره څه کوي؟ بازار ګل افریده یو ځل بیا.
نو بس دا چې الله تعالی بس د دې کار روانوي، هغه د بیمار خدا چې وي چې بس کم پوره وي، هغه بس خدای واخلې و چې کم پکېږي، نو هغه ټکه ټوکه ډاکټران هلته شته، داسې کمزوري کمزوري. نو دوی بیا وړي هغه همدا د سدې په لار باندې، یا سدې لا وړي، یا کواټ لا راوړي، یا چې کم دی پاغه لار باندې چې کم دی پېښور لا راوړي، او دا نور چې کم خوراکي مواد دي په دې کې خدای چې وي چې بس میلاجي یو په دې باندې پېښور او تیرا میدان ریس چې کم دی دا تقریبا یو په درې باندې دی.
دا خو د تیرا د خلکو ستونزه وه. خو دا مهال ټول خیبر قبایلي سیمه د ناکرارۍ سره مخ ده. د باړې اوسیدونکو یو ملک عبدالحنان وایي چې
د افسوس خبره دا ده چې موږ اوسیدونکي نسل له ډېر خپل ویلي چې ما اوسیدونکي بچي چې کم دي هغه تعلیم نه ووتل، هغه امتحاناتو له نشي تلی، کاروبار له طرفه مو بالکل فلاپ شلو. د افغانستان د ترانزټ اهم څنګه چې کوم مباړه وو چې په دې باندې د ټول پاکستان کاروباری طبقه راتللې وه، موږ ډېر مطمئن و خوشحالو. نن د مو دا حال دی چې موږ د هغه نه راوتی یو، خو څوک چرته و څوک چرته.
آیا دا ړومبی ځل دی چې د تیرا په دخه خیلو بازار کې دا قسمه شخړه رامنځته شوه او خلک یې بې کوره کړه؟ پوښتنه مې د پاکستان په پارلیمان کې د خیبر قبایلي سیمې د غړي نورالحق قادری نه وکړه. نو دې زیاتوي
خیل ستوری چې دا لږ ډېره اوږده ده، او د خلکو راوتل اوس ورته خلکو لږ ډېر خیال شو. ګنې دا ډېر وخت نه کله نه چې د لشکر اسلام تحریک زخه خیل ایریا او لمون ورته بازار وایو لنډي کوتل تحصیل کې راځي، دې ایریا ته کله هغوی خپل تحریک ایکسټینډ کړ او دلته مرکزونه جوړ کړ. هغې ورځې نه د زخه خیل د ایریا چې کوم نږدې خواو شاکلي دي د بازار سره، په هغې کې دو درې ځایونه ډېر غټ دي چې یو تبرګ وایي بل تکرونه وایي بل تعلچه وایي. دا خو تقریبا د تیر شوي دریو کالو نه خالي دي، او ډېر کم خلک دي چې هغو پکې استوګ نه ده، د چا چې بالکل مجبوري ده او د وتلو او د تللو بالکل سلارې نه جوړېږي هغه پکې ایسار دي.
نو قادر صاحب دا مسله ده څه
مسله؟ خو همدغه مسله ده چې کوم تنظیمونه یو بل سره لګیا دي، او لکه د اخیلو تکړه تکړه خلک مشران او سرګن چې کوم کورنۍ وي او خلکو هغه د اول څه وخت کې دغه سره ملګري شوي وو د لشکر اسلام سره، یا د مجبورۍ نه، یا د خپلې خوښې نه، یا د چا په وینا باندې. بیا اوس لنډو ورځو کښې دا تېر څو ورځو نه هغوی ټولو بیا د لشکر اسلام سره چې کوم اپوننټ هلته تنظیم دی د هغې نوم دی انصار الاسلام، هغې سره ملګري شوي دي. او هغه د انصار الاسلام او د لشکر اسلام چې کومه جګړه مخکې په تیرا کې په میدان کې په نورو علاقو کې وه لاندې باړه کې وه، هغه اوس په زخه خیل ایریا کې هم شروع شوې ده.
قادر صاحب، دغه د دواړو تنظیمونو لشکر اسلام یا انصار الاسلام د دوی په خپلو منځ کې قبیلوی اختلاف دی که نظریاتی؟
زه نه ګڼم چې نه قبیلوي څه اختلاف راته داسې مخې ته ودرېږي چې شته، نه نظریاتي داسې اختلاف شته. مسلمانان دي د یو بل قتل او د کتال خو سلن چې څوک کومه نظریه به داسې چې هغه به د عام مسلمان د قتل سوچ ولري یا به د کوره کولو سوچ ولري. صرف یو انا ده او یو خپل ضد دی او خپل جهالت دی. هغې انا او ضد او جهالت یا خلک یو بل لشکر اسلام ډیر تنگ او مجبور او مخکې ډیر سفر شوی دی په تیرا کې یا په بازار زخه خیل کې، هغوی سره بې توګه ظلمونه شوی دي. هغه ټول لا ودرېدلي دي اوس د خپل انتقام اخیستلو لپاره د انصار سره ودرېدلي دي.
قادری صاحب، دغه دواړه ډلې لشکر او انصار د دې د مشران چې کوم دي، دا د خیبر قبایلي سیمې ځایي خلک دي کنه د بل دینه راغلي دي؟
خو لشکر اسلام چې چا بنیاد کې خود او مفتی منیر شاکر او د هغه والا چې کوم خلک وو هغه خو د بهر نه راغلي وو، او بیا د هغې نه وروسته مفتی منیر شاکر چې کله ایجنسی بدر شو د خیبر نه ووت، لشکر اسلام ټول واک او اختیار چې دي مقامي خلکو په لاس کښې راغی. او مقابله کښې چې کوم انصار الاسلام دی د هغې چې کوم د سر خلک دي هغه هم ټول مقامي خلک، بهرني پکې څوک نشته.
قادری صاحب، په خیبر قبایلي سیمه کې د افریدو او د شینوارو د دوی یو ډیر کلک او پیاوړې جرګه وا او هغه جرګو به دغه سیمه د مسلو ستونزو او د یو بل د تربرولې او ترپګنې او د دښمنونو ډیر لری ساتله. په هغه جرګو سو شو
خبره ده چې د جرګو خبره تا را یاد کړو. په جرګو په شلشتو کې او قومي جوړونو او اتفاقونو کې دا درې قومونه ډېر د ټول قبایل نه وړاندې وو چې یو اورنګزایو بل ممندو بل افریدایو او اول ګزار دوی په همدغه درې ځایونو کې وکړه. او دا مشران زمونږ شلشتې زمونږ رسم رواج زمونږ دستورې دا ټولې ختمې کړې او لګي داسې
د قبایلو خاص توګه د خیبر قبایلی سیمې معاشره ټولنه تالا ترغه شوې ده بیا د را جوړېدو نه وتې ده که څنګه؟
بالکل هغه چې کوم دی کې قومونه او نسلونه او علاقې دی باندې مجبوره شي چې یو بل عمراني تړون سره وکړي او یو سوشل کنټریکټ طرف ته لاړ شي او زړې خبرې ټولې هېرې کړي. لږې ماته داسې چې موږ هغې طرف ته روان یو هغه زړه خبرې را ژوندي کول به انتهایي مشکل وي.
نو قاضي صاحب وایي دنیا په امید خوړې شي او د الله تعالی او به حیثیت د مسلمان زمون ټولو یقین دی چې د امید شمه به نه پرېږدي د امید لمنه به نه پرېږدو. نو ستاسو په نظر د دې ټولو مسلو تکلیفونو ستونزو قتلان حل شته سو؟
حل شته او حل ما خیال دی په لږ لویه سطح باندې دی. هغه ما خیال دی چې بار نه راغلي که څوک هم وي که سعودیا وي که بل یو داسې څوک کوشش کوي پکې ما خیال دی چې څو پورې دغه لیجن ملکونه چې پکې پاکستان دی افغانستان دی دا هېوادونه ایران دی انډیا ده چینا ده دا سره کین نه یو په دې خبرو باندې لگیا دی اور گرم کرے دے سو پورے دا پہ نتیجہ نہیں رسی دلی نو آگے نہ بغیر ما خیال نہ رہے ہمیں لگی دل کو نہ بھی پتا بل سہال بل سلا رہے
قدر سے استخباراتو د جنسو خبرو کنو ستاسو په نظر دغه دواړو تنظیمونو ته د بهرني قوتونو لاس ور سره دی یا د دننه قوتونو چې هغه نه غواړي په خیبر قبایلی سیمه کې امن راشي؟
بالکل په دې کې د ټولې دنیا صرف دا ونه وایم چې د خطې چې کوم استخبارات دي د ټولې دنیا استخباراتو یو خپل مفاد او غرضونه ټولو مخې ته نیولي دي او هغه دا خلک استعمالېږي او پیسې پکې خورې کړي دي خپل خلک خواره کړي دي خپل لټرچر یې خورې کړي دي خپل سفرزي مقصدونه او ټارګټونه یې ورته خولي کړي دي ما خیال دا ټول پکشته.
قادر صاحب تاسو به حیثیت د پارلیمان د ممبر او د خیبر د قبایلی سیمې د خلکو د یو مشر په توګه تاسو څه کوئ؟
موږ لګیا یو په حقیقت دا دی چې هغه یو سره په معامله کې بې وسه وي او بالکل سکول نشي خو بیا هم سکول غواړي زمونږ حیثیت او کردار پکې هغه دی چې دومره لویا معامله ده دومره درنه معامله ده او دومره لوی لوی قوتونه پکې راګډ شوي دي چې زمونږ حیثیت پکې بالکل نه دی چې هغوی مقابله وکړلی شو یا مخنیوی وکړلی شو یا یې منع کړلی شو. په هر حال د خیر ښېګڼې لپاره خپل حوال ته موږ نه دی پرېښودی په هر فورم باندې اوچته وو تر د اخري تا پورې اوچته وو انشاءالله.
د کورمې قبایلي سیمې څلور کلنۍ شخړه د جرګې د لارې تقریبا هواره شو داسې په وزیرستان کې. نو په خیبر قبایلی سیمه کې داسې د یو ګرینډ جرګې یا د لوی جرګې څه انتظام څه خبرې څه رابطې څه اړیکې روانې دي؟
د اوسه پورې کوششونه ډېر شوي دي. اخري کوششونه د جرګو د بهر قبایلو او د نورو قومونو ناکام شوي دي. یو لوی چې کوم ماته پکې رکاوټ ښکاري چې مخکې به داسې وه چې یو قبیله کې یا یو کور کې به یو قوم کې به اور ولګېد نه نور قبایل به ورسره غونډ شو او منت زاري زور دلاسا چې سبق کېدل هغه طریقه باندې بیا خبره هغه شخړه ختم کړه. اوس هر ځای کې اور لګېدلی په بیل بیل انداز کې او په بیل بیل طریقه او په بیل بیل نوم باندې، نو هغه نور خلک نور قومونه د خپلو ستونزو او مشکلاتو نه بالکل روزګار نه دي چې راشي او دې کې لاس واچي او ګوتې پکې واچي او دا خبرې او نتیجې تر ورسېږي. بهرحال ستا سره زه په دې کې دفاع کوم چې کوشش وکړل دی که دې طرف نه سلار روزي او سوچي.
خوګور دن کو دا ودنن پروگرام ستونځي او سرکار کستا سوهم ستونځوي نظمنګ تر غوګوي ضرور اورسوي. که خط لیکل غواړي نو موږ ته د خط لیکلو پته ده، ستونځي او سرکار مشال ریډیو پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد، او زمونږ د پیغام ریکارډ کوونکی ټلیفون نمبر دی 2211214121. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستونځي محل.
Thank you. دنا سنو د دنیا خولیو دنن د خاور نه پیدا خولیو دغه بچی دا بدالی او خوشال دا خون ستا د وطن ستا خولیو سار 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 پوینو ستر دکل نازک مخونا بچا فریاد دی اوری دو کنا پسرو لمبو کی دی سیزل گلونا ظالم زل دی فکی دو کنا پگل درو دی ور ولورونا نظر تاو دی سڑی دو کنا پسرو لمبو کی دی سیزل گلونا ظالم زل دی فکی